پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زنوری اس نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه به چې آیا د امریکا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه ومني د چارو د یو کتونکي نظر واخلو. نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو په مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي ماسې تړلي. اکثره محصلین له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي.
هیڅوک هم باور نه دي سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولي که به نه راټولي سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو.
په کونړ کې ښوونکي بیا د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بیخي پوښتنه یې وکړه.
د غرازی خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزل لپاره د ازادي رادیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دی.
طالبانو د امریکا کانګرس ته سرخلاصي لیک لیږلی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندلی چې د پخوانی حکومت پر حسابونه یې بریدونه کول. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې. بشپړ خبرونه. طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت یې باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په هغه سرخلاصي لیک کې کړې چې کانګرس ته لیږلې دی. لیک کې ویل شوی د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. طالبانو په دې لیک کې د ناوړه بشري ناورین یادونه کړې او خبرداری ورکړې چې که مهار نشي د کډوالۍ نوې څپه به وزېږوي. کله چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د امریکا لخوا یې څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني کنګل شوه. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا د حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14مه خبر ورکړ چې دا هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پاڼې او حسابونه یې غیر فعال شوي او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شنډ کړي دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وي چې د دې هېواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې یې په نښه کولې. د طالبانو د حکومت یو مرستیال ویاند وایي د سینما پامیر په یو دوکان کې د پرونی اور لګیدنې ایلات د برېښنا شارتي وه. احمد الله وسیق پرون په ټویټر کې لیکلي چې تر پیښې وروسته د اور وژنې عمله سیمې ته رسېدلې او اور کابو شوی دی. بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې څلور دوکانونه سوځېدلي دي. په دې اور لګیدنه کې د دقیق ځاني او مالي زیان په اړه سمدلاسه راپور نه دی ورکول شوی. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې دغه ولایت په مرکز کې د ویزوان خځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امیر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنۍ ته وویل چې دغه مړی په تپه جلال سیمه کې موندل شوی دی. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو خځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړی چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شو. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی وو. ارمنستان او آذربایجان د دواړه یو بل د تازه حمله په پیل تورن کړی دی. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر وسلوال نښته نږدې یو کال مخکې یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند نافذېدو وروسته دا جګړه بند شوه. د اتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګې په لاس کې واخلي. د اتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ایل کې کاهر بریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. شپېته کلنه میرمن کاهر به لومړنۍ کمونیست سیاستواله وي چې د اتریش د یو لوی ښار مشري کوي. هغې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې په 190 رایې وګټلې او د واکمن ګوند استازی زیګفرید ناګل یې چې د ډېرې مودې لپاره د ګراس ښاروال و مات کړ. او د روسیې د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام ای لوبغاړی اکمل خوجیف په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. 20 کلن خوجیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان بې واکسین قاتل باله د رسنیو د راپورونو له مخې تورن دی چې د امریکا په اړوند ګوام قلمرو کې د کوویډ 19 واکسین پر سر د لانجې په پایله کې ډاکټر میران رابطي په چړې ډوله وسیلې وهلی او وژلی دی. د راپورونو له مخې رابطي چې د ګوام په یو روغتون کې ډاکټر و او خوجیف چې له پیښې درې میاشتې مخکې د یو سپورټي کلب روزونکی او وروسته له دندې لرې شو له پخوا سره پیژندل. پاسیفیک ډیلی ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیښه د نومبر په 1 هغه مهال وشوه چې رابطي او خوجیف د غرمې د ډوډۍ په وخت کې د کوویډ 19 د واکسین په مسأله کې شخړه سره وکړه. د دعوا د اسنادو له مخې د شخړې پر مهال خوجیف د رابطي د زندگی د کولو هڅه وکړه خو وروسته لدې چې دو میرمن او دوی سره خلاص کړل خوجیف لغواخي څخه یو هډوکی راوېست او رابطې څو ځلې په اورمیک پرې ووه. تمه ده چې خوجیف نن د دې قضیه په تړاو محکمې ته حاضر شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه فاتح برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک غوښتنه کړې چې خپل حکومت وغوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک کې ویل شوی چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک د میلیارډونو ډالرو پر ذخیرو بندیز لګولی چې دا د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف دی. طالبانو په دې پرانستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او ویلي دي چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو پکې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوې. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی پکې راغلي د نوی حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوی د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا په هني او نور ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنیدای شي چې عام ولستری ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده. نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام ورکړي نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې وچکالۍ جګړو او فقر ځپلې د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشری مرستو حالت هم اغیزمن کړه دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او خو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلې بندیزونه لري کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایق څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول شوی د محتوا او هدف دا دی چې د امریکا خلک د خپل نمائندگانو په وسیله د کانګرس مینان دي د غو په وسیله باندې آگاه کړي چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښې روان دي او له غوښتنو او ایجابات او د ضرورتونو ورته او دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغې په روسیې او هند کې له بیلابیلو چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپل نوې مرکه کې ویلي روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي اوسي خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشي توګه د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته احترام لري خو دا په دې معنی نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نیکې له من نه ډېر زیات.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو بلاخره د امریکا کانګرس ته د مرستې لاس ورغځولی. له کانګرس یې غوښتي دي چې پر حکومت فشار راوړي چې پر افغانستان هغه اقتصادي بندیزونه چې لګولي هغه پای ته ورسوي. ولې طالبان دې ته اړ شول چې له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي او آیا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه جدي وبولي؟
پاسل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی وو خو نظم او نظام سره بلد نه وو. نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي نو د هغې د پاره خو خامخا د ولس مشروعیت پکار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول پکار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سمبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده او په دې کې د دوی ډیره په استرا بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپیژني.
کراسو د کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر حکومت پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
دا د پورې مربوط ده چې دوی څومره کولای شي ځان ثابت کړي او قرارداد چې دوی په دوحه کې کړی و دا قرارداد نه دوی څونه سرغړونه کړې ده او څونه د هغې قرارداد مطابق بیرته دوی ځان برابرولی شي. او په دې کې بیا هم تر ټولو مهم دا ده چې د پاکستان رول او د پاکستان نفوذ تر ډېره بریده پورې فلحال برلاسي کوي. دوی
کانګرس ته خو تقریبا مخکې استمایه غونډو ته د افغانستان لپاره ځانګړی استازی خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر او نور غوښتل شوی و. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو نه د کانګرس اکثره غړي خوښ نه دي. وایي چې په دغه ډول بیان دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغه بدلونونه چې راغلل دا د امریکا هیله نه وه. څه فکر کوي چې کانګرس په دې طالبانو د غوښتنې د طلبای کوی او پر خپل حکومت به نور هم فشارونه زیات کړي؟
التبخه مخه ستوند شته په کانګرس کې هم هغه اختلافات ټکی ته تاسو اشاره وکړه، موږ هم د خلیزات په مرکه کې هم بعض شان څنګه حل او تبديل وی دا څه ښکاری چې په خپل د شتاب خلیزات هم ځینی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبان ته ورکړي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبي، ځکه دا خو چې د لا تر اوسه په شاشه نه دی خپل د پخوانی موقف نه او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دغه حکې کړه د طالبان سره د پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د داشت خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي او د کانګرسمنانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
کرام شو دا خبره د اقتصادي فشارونو ته، یو د افغانستان د مرکزي بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالر رو شتمنی ده او دا هغه شتمنی ده چې په بهر کې د افغانستان د افغاني یا د افغانستان د اثارو د ذخیره لپاره ده. البته ویل کېږي چې لدینا طالبان استفاده نشي کولای د افغاني د ارزښت د ثبات ساتلو لپاره ده یو پانګه ده. فکر کوي چې کچری امریکا دا ذخیره یا دغه شتمنی آزاد کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړ هم پر طالبانو فشار نه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا ممکن نه وي چې زر تر زر دوی دا آزاد کړي، لکن ممکن نور حربي وکړي په دې چې نړیوال مرستو وختنی وکړي او په هغه مرستو باندې به د ولست د نجات په خاطر یو څه موقتی مرسته بجاری کی. بلدا چې کچته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي او دا هم د پیسو کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورستر بلا به نور هم کمزور شي او طالبان کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابت کړي نړیوالو ته چې دوی کولای شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو دا د په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي دوی به تر ټولو د مخه دا پلی کې او دا وخی چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي، بنا اندازه نو ورسته ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وخی. لکن فعلی حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښته ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرسته تورتانګي په مختلفو لارو.
کورودان مننه په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. خو اوس په مکر اقتصادي خبرونه ته
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د ډیرو فابریکو د تړلو په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره تر اوسه چې شاوخوا څلور میاشتې کېږي د برېښنا او خامو موادو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله ډیرو فابریکو فعالیتونه درولې دي. ښاغلی مشکانی وایي پخوا په کندهار کې 450 فابریکو فعالیت کاوه، خو اوس له 20 تر 25 فابریکو له جرنټور په استفادې فعالیت کوي. د مشکانی په وینا د فابریکو خو مالوچ خوړی خوراکي توکي مرمر تیږي صابون او پلاستیکي لوښي تولیدول. نو موړی زیاتوي د دې فابریکو له تړلو سره په سلګونو کسان وزګار شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي څو ځله یې د ستونزو له مسؤلو چارواکو سره شریکه کړې ده او هغوی ژمنه ورسره کړې چې ژر به یې حل کړي. د افغانستان د خوراکي توکو ټولنه وایي د ډالرو لیلام په بازار کې د خوراکي توکو د نرخونو پر راټیټېدلو هیڅ تاثیر نه دی کړی. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نزدي رادیو ته وویل چې ټول سوداګر په دې تمه وو چې بازار ته د ډالرو وړاندې کول به د خوراکي توکو په نرخونو تاثیر وکړي، خو داسې ونه شول. دا نوموړي په خبره تېره ورځ د افغانستان بانک یوازې 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړل. د خوراکي توکو د ټولنې د معلوماتو په بنسټ اوس هم د وړو د یوې بوجۍ قیمت د 2200 شل تر 2240 افغانۍ پورې دی، او د غوړیو 14 کیلو ټیم له 2500 تر 2500 شل افغانۍ پورې خرڅېږي. فضل رحمان وایي که بانکي ستونزې حل نه شي او د افغانیو ارزښت لوړ نه شي، د خوراکي توکو نرخونه به نور هم لوړ شي. تېره ورځ د افغانستان بانک اعلان کړی و چې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 10 میلیونه ډالر په بازار کې لیلاموي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1200 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ.
او سمې ونړې والا موضوع د درمل جوړولو فایزر شرکت د ملګرو ملتونو لیوي اړوندې ادارې سره موافقه وکړه چې د کورونا پر ضد ګولۍ ارزانه تولید کړي او په بیوزلو هیوادونو کې وویشي. فایزر د کورونا پر ضد د جرمني له بایونټیک کمپنی سره په ګډه د کورونا ضد واکسین له جوړولو وروسته د دې وایروس پر ضد ګولۍ جوړې کړې دي، او اوس غواړي چې د دغو ګولیو د تولید جواز د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې ادارې ته وسپاري. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د درمل جوړولو ستري امریکایي کمپنۍ فایزر د ملګرو ملتو لوی ادارې سره موافقه وکړه چې پر اساس به د دغه شرکت له لوري د کورونا وایرس د مخنیوي ګولې بیوزلو هیوادونو ته په ارزانه بیه ورکول کیږي. فایزر پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې وویل د ام پی پی په نوم ادارې ته به جواز ورکړي چې د ملګرو ملتو لپاره د کورونا وایرس ضد درمل جوړ کړي. له دې موافقه سره سم فایزر به له دې ادارې د جنریک یا ارزان تولید په خاطر د پیسو غوښتنه ونه کړي څو د کورونا درملنه ارزانه تمام شي. فایزر وایي د دې موافقه پر اساس به د کورونا ضد درمل په سلو کې 15 نیوي د ټیټ عاید او متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته کورونا ضد درمل مهیا کړي چې د نړۍ نیمایي نفوس پکې اوسي. د رواني میاشتې په پایل کې فایزر ویلی وو سیډنی شي چې د خوړل کېدونکو درمل یا ګولیو د کووډ 19 له کبله په روغتون کې د بستر کېدو یا مړینو شمیر په سلو کې نه اتیا کم کړی دی. فایزر پرون دا هم وویل د امریکا د خوړو او درملو له ادارې وغوښتل چې د ګولیو ته اجازه ورکړي. په امریکا کې هر درمل باید د خوړو او درملو د ادارې لوري تایید شي. دا ګولۍ د هغو هیوادونو لپاره چې بي وزله دي ډېری مهم دي، ځکه چې ارزانه تمامېږي او په اسانه خلکو ته رسول شي. فایزر تر دې مخکې د جرمني له بایونټیک کمپنۍ سره په ګډه د کووډ 19 پر ضد واکسین جوړ کړی وو چې په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او ډېر اغیزمن دي.
نن د ماسلانو نن د نومبر ولسمه د ماسلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د ماسلانو په مخ پونتونونه او نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي. اکثره محصلین هم له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي. دغه ورځ د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د نجونو پر مخ هم متوسط ښوونځي او لیسې تړل شوي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زمو خونځي په زوره تړلې دي،
راته له هیڅ دلیل فوهنتون باندې
خونځي زمونږ لپاره تمغه شون کې هرڅه وو
تعمیرم نه لرو، کتابونه او لابراتوارونه رسنتي هم ټول سره ټکنې دي مشکلات سره.
تاکید شي په افغانستان کې د زورګون زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته سوتنه استازولي کوي. هغه چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خلای هم د زنیو پر مخ خونځي او په هنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اوم ټولګي ته بریالي شو، وای د امیدونو په نوې پړاوې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایران یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا بیره نکړي، موږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو، څونه چې مو لوسه کیږي غواړو چې نړیوال زموږ د غږ واوري او د غوی څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په موږ نه کوي چې خونځې دی تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم خونځې تتله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځې بندېدو ډیره بده اغیزه کړې.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
وخت د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا انجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سموږ درلودې، اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. په استاد هم باور نه دی، سبب بیا راسي مو ته د پرون یادونه په ځای باندې مو ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د کتابونو د چاپ اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه ده د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوری نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له ډېر شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1,70,000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومان له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وخت د طالبانو رسیدو سره یو هیله دا و چې دیش په هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو، خو لا په دې برخه کې کوم خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 1,90 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول خودلی، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړی توب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې شل کلونه ښوونځی نه وو، د جګړې لامل هلته ښوونځي بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو، هلته باید ښوونځي پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته، د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي، او په هر کلي کې، په هر سیمه کې ښوونځي ده، دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ولسمه لتیرو اتیا کلونو رئیس د ښوونکو دوره چې پونم منزل کیږي، دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویم نړیوال جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
د مسلمان د نړیوال ورځ په پلمه مو په افغانستان کې د مسلمانینو پر ستونزو راپور واورید. د یادونه ور بولو چې په کونړ کې خوونکو د ستونزو په باب مهم راپور چمتو کړی و، خو وخت ورته پاتې نشو. په بل خبرونه کې اوریدل شي د غراز لیا د موړي چې د افغانستان په وخت د ماسپخین په دوه بجو مایکروفون تاسو خبرونه کې هم په افغانستان کې مسلینو پر ستونزو خبرې کوو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه اوري، خو اوس اسد الله لودین ته وښي چې د افغانستان او نړۍ د سات د څو مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د غوښتنه په هغه سرخلاصي لیک کې کړي چې کانګرس ته لیږلی دی. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د طالبانو حکومت یو مرسیال ویان وایي د سینما پامیر په یو دکان کې د پرونی اور لګیدنې علت د برېښنا شارتي وه. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته د ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل د ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
دې خوشاله نه کېدې نه وړ عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د پګرای ته بیا ځنه کوم.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بستر کول څه ستونزې لري، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی تداوی ټیم بیلی ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
د رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو له کورنۍ څخه لري او بې حوصله کړل.
په کور کې له پلار سره مم بد اخلاقی کوله، له مور سره مم بد اخلاقی کوله، صاحب سم خبر راته وکړه هغه مم نسو زغملای.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې حاجی اسلم له رضایت وروسته ولې نن غالي ته د خپل لور له ورکړې ډډه وکړه.
زما خداسي خوخه ده چنجلی به ورکو
مورې دا چې سبا لیک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالی کوند شي تر دې خدا خزه چې پر کور ناشته.
واخزه ننګیاله سم خبره کوي ولې په لوی لاس په لور په بلاخته کوي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. ته معتادینو د درملنې جنی کارکونکو د معاشونو د نه ورکولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې معاشونه نه دی ورکړل شوی، او پر دې سربیره په ورستوي دوه میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو د معاشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې کله معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو معاشونه ورنکړل سي نو یو لوی بشري ناورین به پیښ سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامه روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ رټو ویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیا مرکزونو ډیری کارکوونکو ته میاشتنی معاشونه نه دي ورکول شوي او له دې امله له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیا مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ومنله چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیا مرکزونو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دوی پر مالي ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي.
شفاخانه تداوی معتادین
موارد څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل د ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکار پورې معاشونه نه دی اخیستي او د 14 شمسي کال لومړیو دریو میاشتو معاشونه تخصیص تر اوسه مخته نه دی رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامه روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی په خوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې د دې له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کیږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیایي کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادۍ رادیو ویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تیر بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې چیرې په د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولای شي نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینې تفاهمونو ته رسیدلی وي، ان شاء الله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به په وخت باندې ورکړ شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده، که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه معاشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په جنو ولایتونو کې تر درملنې ورسته له معتادینو څخه د لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کیږي به او زندان ته به اچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 45 ورځنی پړاو پر ځای شپږ دېرش ورځې تیرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل عبدالودود انوري وایي چې په خوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کیږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو څخه اخیستی دی په هغه کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فعلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم، او که په آیندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکړي او ګیر شوم چې د امارات امنیتي چارواکي دي، نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې موږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فرا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فرا ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي، نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. ګل علم او عبدالحمید وا هغه معتادین دي چې شپږ دیرش ورځې مخکې د فرا ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل خوښ چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دې خوشاله چې دین اور عمل څخه موږ وژغورو، ما توبه د فقر آیتي بیا ځنه کوم چې موږ کوم نه کوي.
دلته 15 یا 16 کې ساتیا بیو په یم دغه د ضرر څخه چې د عمل بل عاقبت نه لري او د پدې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر تر هغه چې زندان ته لاړ شي. نو ته
په فرا ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. لدې مدني فعالانو څخه یو هم نوروالی دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنې کوي. دای وای دا کار په فرا ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکم کړي.
فی الحال په فرا ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه واکیان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته او یا ګرسوي دي چې په بیلا بیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا نن فارغ کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کیدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکونکو د معاشونو، تخنیکی او مالی امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان تاغیزي او نخي نخانی لري. د بیلابیل نشئی مواد معتادین پر یو ځای بستر کول د درملنې بهیر ټکنی کوي او یو بل تخپل منفي تجربه انتقالوي. دا چې پر یو ځای د بیلابیل نشئی مواد معتادین بستر کول نورې ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې باید د څه ډول نشئی مواد او معتادین یو ځای بستر کړل شي.
نشئی تو کې سلور 15 ګروپونه ویشل شوې ده او د هر ګروپ ځانته مزایای دي، هر ګروپ ځانته مشکلات دي، هر ګروپ ځانته مدیریت دي تدوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په اخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو دغه د شیشه چې هم شدت د نشایي زیات ده و هم هغه حجم د نشایي زیات ده موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، د دې عادی نه شروع امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان ده دوا چې ده د چې کله مریض بستر شي زیات رواني متاثر کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تریاک ده، هغه ته فنتانیل ده، نور ایده جسمی اراضی دیری. مثلا مریض ډیر د درد نه شکایت کی د کانګی نه شکایت دی د افرازات دی پزنه د شکایت کی افرازات د سترګو نه د شکایت کی سر درد نه د شکایت کی دغه اراز او د دې اراز بخی سره بیل شو او بیل تدوی وړي بلغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجی کی یا ډیپریسی یا دماغ خاموشی په دې کې خوباور ګولیګانی دی په دې کې باربیتوراتونه دی نو اې دې هم جسمی ام رواني مشکلات دی دی مریض زجر باسي اې دې بیل مدیریت دی برسمزه هغه مواد ته وای چې کله د مواد استفاده وی کی خیالات ویني او تصورات ویني مثلا مریض وای چې زولا په تیاره کې هوا کې چکر و هم د دې بیل مدیریت دی وغیرہ کې مثلا د کې چارج دی یا مثلا پټرول دی یا د مختلف سلوشنونه دی یوه هغه مدیریت د تداوی فرقې نظم په نظر کړ دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی د تداوی ټیم بیلی نو ډیر ښه نتیجه به ورکړي
پر یو ځای د بیلابیلو نشي مواد او معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري
دغه مختلف چې دوی بستر شي مختلف مواد یو ځای بستر شي یو وزینه چې هغه منفی پینټ یا هغه منفی بخش ده دوی تجربه شریکواله ام د موادو ام به منفی د ژوند تجربه مثلا یو تریاک مریض بستر شي د چرس مریض بستر شي او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي یو د شیشه مریض بستر شي نو د شیشه والا به وی چې زه د شیشه مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډیر لذت اخلم نو د خپل نفرم تشویقي د ذهن کې د خبر ثبتي چې اذن شډیر خې دستي په ډیر عادي او شکل سره د جک نشه انتخابي مثلا یو نفر چرس استفاده کوي بل وی ورو د تریاق چې استفاده وکي ته لسه تکرار وکي ګوره منفی مسج ورته ورک نو دا کله چې بیرون وته ک یو چیرته مقابلېږي یا خوب نیوړي یا کار کې ستړی کیږي د ستي تجربه شریک کړي چې دا تریاق ډیر خطر کوي سو نو د ستي تریاق یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډیر ضعیف یو نفر چې شیشه استفاده کوي هغه تحریک کننده د استمولان د وی چې دا شیشه استفاده وکړي د مقربت جنسي ته مثلا ډیر تقویه کوي نو کله چې ضعیف والی هغه شو د ستي شیشه استفاده کوي نو دغه منفی تجربې دي کله چې دوی خپل منځ کې شریک کېدای شي هغه ډیر مشکلات ورته پیدا شي په زمین کې هغه جیک مواد د انتخاب کې ګوره په یو وطاق لس نفرې درې مریضان د شیشه د بستر کې یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې یو درې مریضان مثلا د خوباور ګولۍ خوري هغه د بستر کې ګوره د شیشه مریضان چې دي شیشه مریضان دا رواني بخش مشکلات پکې ډېری مریض مثلا شیشه ماته یي مریض کمزاکي مریض مثلا خپل کمیس چیرے کوي مریض مثلا یو بل تر سره رسیږي یو بل سره جنگ کوي درې نفر په دې حالت کې شو مثلا کله چې درې نفر هیروینس کوي هغه ډېر درد لري یا پرنجيږي ډېر غوخ کیږي هغه شکایت کوي نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي هغه څوک چې تداوی ټیم دی دغه نوم لاره ورکیږي دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي هم د تداوی پروسه په تاخیر کې شي هم د تداوی ټیم ته مشکلات هېدې لپاره د علمي دي دغه دی باید بل بل وردو کې تنظیم شي چې یو طریقه د تداوی دغه بل باندې منفي اغیزه کوي یو منفي مسیج اخلي هغه
د مختلطي تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي
کله چې یو مریض نوې راشي دا به د سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوی ته مساعد ده مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اتزل لري وزل لري شپکزل لري مثلا زموږ شل کله کې چې مواد استفاده کوم کله چې مریض راځي مینو د تداوی ورته مخې ته کې خول شي مثلا تاسو یو نفر یو ټل ته ځي یو ګلسون مینو وروړي وي ته چې شي وروړي ته کوم نو غزا وروړي په تداوی کې مونږ راشي ده تداوی مثلا شپږو مډلونو دی په جهان کې په خپل افغانستان کې د مډول د تداوی یا نوید د تداوی انتخابول دا یو ډیر مهم کار ده بل هغه وردونه یو تاقونه د هر مواد لپاره بیل بیل وردی هم ورته صحیح خدمات ارزه کیږي او هم په زمین کې د مؤثریت او مثمریت د تداوی ورته ډیری او مریض ډیر نتیجه سره به خپل کور ته لاړ شي
آیا په هیده لاست؟ آیا په هیده لاست چې د احتیاط په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزی وردک خبري وورو.
مور باید به مسئولیت نوین چې هیڅ نوی افتیه کې وری موږ په امغه کوداکستان می مکتب می مدرسې په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري امغل ته موږ په جریان کې و چې د دوی ازری منظم ده نه ده د دې چا سره ګرځي چا سره نه ست ویلړ نه مور په هر حساب نه پویږي ک خو یو بوی کې تغیرات راشي په زلزله کې تغیرات راشي په خوراک کې تغیرات راشي په خوب کې تغیر راشي هم باید سل په سلو کې متوجه دی اولاد اوسه چې اولاد کې می ده تغیر را ایده ویني ما نه دلیل باید پیدا کی دا مشر اولاد ته باید خاص سم په ستقي طریقې سره ته تربیه ورکې ځکه چې کوم مشر اولاد د خو یا نورم تنه یا غینه یو عبرت خو دې نور ورو تنه تشویقیږي په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډیر متضرر وي مثلا شب نشینیان کې ا دې ملګرتیا او ډیر شوقي وي د درس لقمن نوي ډیر د سې دې خواته خواته ګرځي کې غوي ته باید موږ ډیر متوجه وسو چې هغه متضرر نشي
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت درویش کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینې له عمله می چرسو ته مخ کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول رفیع الله چې تر نشي مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوسې هر څه له لاسه ورکړی دي دا چې رفیع الله د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده
کله چې مېن سولم د دې په ځای باندې چې داغه په کور باندې ورسم هغه ته به عزتي ورواړو م داغه نوم ورپد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کم دا را ولا سولم بس نشه به مکولای چرسو مې یو بل مازګر به 50 تر پورې هغه به تر بل مازګر پورې پستو د چرسو په برکت می مینه تر لاسه نکړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق میم ډیر خراب سو په کور کې لپلار سره میم بد اخلاقی کوله لمور سره میم بد اخلاقی کوله څه به سم خبر راته وکړه هغه میم نسو زغمه لای په منځ کې بم ډیر سست ولم زما په وجود دا تاثیر کړی وسې مثال تورې واړه ولم په مغزو کم حوصله کړلم او بل تنهایی ته ډیر سوالم لمور او لپلار او لورونو او لخواندو لخپل او خپلوانو لقربانو د ټولو کوشش مکاو ستناو وسم او د آینده په غم کې نه ولم ساينده به ما تسوي آینده کې به زو واده کوم نه به کوم ځوان نو ژوندګي به مې وی پلار او مور ورونه دا به آینده کې تسوي دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هیڅ ونه ما باغت نشه کوله نور بتلم ورتلم یا سابو تکلیف راته ول وی د مریض ول ما کوماند ولان کوم څوک سی به ولو هغه خو یوم په در راته ونه خول یان دی ما غم ونه خول زم مریض ولم په کور کې ونه يم بخم یو څوک مم نه پیزندل خدای پاک دی و به کی یو نام وی واس هغه پیزندل نور می په کور کې یو څوک مم نه پیزندل بیا پلا راغله بیا ز ډاکټر ته ولم ما په خپل کار کاو تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لاس تر علی کله 800 لاس تر علی کله 1000 روپۍ لاس تر علی بس پوغه کې ولاله مده 500 روپو به می چر سره واصل هغه به می سګریټ مګریټ به می جن جوړ کو هغه به می ولاله دغه سبب سی ولاله لم یاندې دا رقم نه ولم سی زیر پل ترلاندې ولم یا کوم چاته خواس کو یا می لمور سپې سیغلا کړي یا لپلار سپې سیغلا کړي دا چې کوم دغه می نه درلود ما ته په پلار وایلی سی دا ورونه دي څوک 2000 روپې ما ته راوړي څوک 3000 روپې ما ته راوړي دا زس په خپل کار کوم د لپ کور کې مصرفوم ته خو ما ته یو څه راکوه ما بولی سیدانو ری خورزیم خورم
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې نن ګالې دی وشتمن سړی زوی دی او یو انجلې ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلې پلار حاجی اسلم هم راضي سوچي نن ګالې تخپل لور ورکړي خوای چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپل لور ننګیالي ته ورنه کړه او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی یې. تاسو خو لم دا اوس راغلی یې مېلمانه یې زمونږ سترګې او لېمې بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خان که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه دا خبره ده.
هو اشرف جان ډیر ښه زلمی دی. انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته. په هلک کې ویل نشته.
ومونه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور موټر سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي. زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکړم.
ښه سمه ده.
مورې ته بل ګلاس چایم راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. د یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه تازه د سفره راغلې ستړې ځکه چای خوند درکوي. ها دا چای به در واچو.
ننګیالیه بچیا ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ تا نور معلومات وکړل؟
هو ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاق بران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي؟ ټول خلک پې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی پلار به یې قاچاقبر وي. زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی یې څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري. انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو. پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای. ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو یو چرک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي. هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه یې ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي. ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه بیا مه راځئ.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.